پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه او ستړي مشي. دا کابل په وخت غرمي 12 بجې شوې. زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او ریپورټونه لرو، خو په پیل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریځ کې سره ویشلې وو. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس تلی ریش د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې. د طالبانو په 14 مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی و، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړې. د ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړې. دا ورښتونو اندازه د 340 ملي متر ترمنځ اټکل شوې ده. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. سیلونو پرون د کابل، کندهار لوی الارم په غزنی کې پرې کړې و چې له امله یې په سلګونو مسافر په لاره کې بند پاتې وو. همدارنګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستون لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف رحمان حکمل پرون ازادي رادیو ته وویل چې 102 بستونه د ښځینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د پوینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړي. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی. دا اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو د هغه مشر او یو قاضي به په خبره چې د ده په خبره د دې یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته شکنجه کړې، دوی به محکمې ته راکاږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو پی یو سټډیو ته وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د زینو دی خبرونو تفصیل هم اورو، خو په دې سربېره راوړی چې طالب چارواکي وایي کچیرته د طالبان او کچیرته د ملګرو ملتونو لخوا پر چارواکو د سفر بندیز ولګول شي، دا به یو ناسم اقدام وي.
خداسه بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خوشینی مخې.
هلمن کې خونځي د خونکو له کمښت سره مخ دي.
څوم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله. نو یاد شپږ هم فارغ دي او یا کم وخت د داوود خان دې خواته په بغلان کې مکتب ویل سوی نه دي.
نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه اختلاف لري. دا معافیت د تیر جمعې په ورځ وروسته لدی پای ته ورسید چې ایرلند چې له یوې بلې میاشتې تمدید سره مخالفت وکړ، خو د یوې داسې پریکړې په اړه چې ټول لوري پرې سلا شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف شته. اخوا د بدلون لپاره د افغانستان د خزو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت لشورا غوښتې چې په افغانستان دننه د مشروعیت له ترلاسه کولو پرته د طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. زما همکار راسره په تماس کې دی، نور جزئیات لدا اورو.
تمه وه چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ وشلو دریځونه دا پریکړه ځنډولي. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر باخبره ډیپلوماټانو له قوله لیکلي ځینې لویدیځ هیوادونه دې ته لیوال دي چې په دې نوملړ کې کموالی راشي، خو چین او روسیه بیا بل دریځ لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي له روسیې سره یو ځای غواړي دا ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د راپورونو پر بنسټ پرون د جوړ جوړجاړي لپاره څو وړاندیزونه رد بدل شول، خو پایله یې ورنه کړه. تمه وه چې په دې اړه بحثونه دوام وکړي، خو د احتمالي پرېکړې تر کېدو هیڅ طالب چارواکی چې د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل دی د سفر اجازه نه لري. تېره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا وړاندیز وکړ چې دا نوم لاړ دی شپږ تنو ته راکم شي او په معافیت کې راغلي کسان باید یوازې قطر ته د سفر اجازه ولري. خو طالبانو وړاندې لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه وکړي خپل دریځ ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو لګول د تعامل مخنیوی ګڼلی او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل
او داسې بندیزونه ولګېږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام ده. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشیني مخي او دام وایي چې ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان داسې کول هغه نهایت کې د دې سازمان هغه حریت او د دې خپل ارادیت ته تر سوال لاندې وړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې 1530 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی 14 تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو راوستلو په خاطر د مذاکراتو لپاره له دې نوملړ معاف شوي وو. په ورته وخت کې د بدلون لپاره د افغانستان د ښځو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دې طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. دوی یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د ښځو حقونه به مني او یو ټولګډونه حکومت به جوړوي، خو له دې ژمنو سره سره بیا هم خپلو سخدریزو کړنو ته یې دوام ورکړی. د اختلاف په اعلامیه کې زیاته شوې، طالبانو نه یوازې دا چې پر افغان جونو خوځو شدید محدودیت وضع کړی، بلکې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې یې له منځه وړي دي. همدا ډول د طالب مشرانو د سفرونو د معافیت نوم لړ کې د شمیر د کموالي راوستو په اړه د امریکا او لویدیځو هیوادونو دلیل هم همدا ده چې پر افغان جونو خوځو بندیزونه لګولي او تر خوا یې له نړیوالې ټولنې سره په خپلو شویو ژمنو وفا نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه زما همکار و چې په رپورټ کې مو ترې واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه خپلو کې اختلاف لري، او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي که چیرته په دغه 14 طالب مشرانو باندې د سفر بندیزونه ولګول شي دا به د ده په وینا یو ظالمانه اقدام وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم سیلابونه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د څو ورځو راهیسې د پرله پسې سیلابونو رپورټونه راځي. په ځانګړې توګه په لوګر او لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې مخکې د ډیرو زیاتو ورانیو او ویجاړیو او همدارنګه د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. په غزنی ولایت کې هم له تېرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلي دي چې سخت سیلابونه یې راایستلي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي لومړني معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دې سیلابونو له امله 15 تنه وشل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونه مالی زیانونه هم اړولي دي. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ولایت لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوی خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشومه کسر سنوي ته لیږل شوی او وایي مړی سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دارنګه د قرباغ ولسوالۍ سفرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تېره شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی یې لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوختي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسېدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بی زوی تېر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دې په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تېره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخته پراته وو جماعتونو او تکیه خانو ته انتقال شوي دي. د خبر پانی په حواله چې دا لومړی معلومات دی او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د دوشنبه په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښت پیل شوی چې د سه شنبه ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که د تاسو سیمې هم سیلابونو ځپلي د خپلې سیمې تازه حال را سره شریکولی شئ. زموږ د واتس اپ د پیغامونو شمیره ده 00420211401. دا شمیره درته بیا وایم 00420211401. تاسو کولای شئ چې دغه شمیرې ته غږیز پیغامونه او یا د خپلې سیمې د وضعیت په اړه باندې ویډیوي پیغامونه واستوئ. دې شمیرې ته که تاسو زنګ وهئ څوک ځواب نه درکوي، همدارنګه که لیکلی متن هم ورته استوئ څوک لیکلي متن ته هم ځواب نه وایي، یوازې ستاسو غږیز پیغامونه چې پکې تاسو د خپلې سیمې وضعیت ویلی زموږ په روانو خپرونو کې به یې خپور کړو، ګوندې د هغه کسانو غوږونو ته ورسیږي چې څوک له تاسو سره مرسته کولی شي. اوس هم ننګرهار ته ځو، دغلته د بیو د لوړوالي موضوع ده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې خلک د بیو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي چې په وروستیو کې د توکو بیې لوړې شوې او دوی د اخیستو وس نه لري. نور حال په دې رپورټ کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې خلک د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي، بل لور ته په ښار کې د خوراکي او نورو اړینو توکو له لوړو نرخونو هم شکایت کوي. دوی وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ډالرو په مقابل کې افغاني کرنسي خپل ارزښت ثابت ساتلی، خو د خوراکي او اړینو توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي لال پاچا او عمر خان وایي
د دې زمات نه موږ راضي یو، خو د وړو د نرخونو د خوراکي توکو نه د دې غم نه کوي او نه داسې هغه جدید پام ولا کړی دی. نور په صفایانې شروع کړي، دغه شروع کړي، خو دا د وړو معلومات او غوړي او د خوراکي توکو د دې داسې صحیح معلومات نه دی کړی.
ښاروالۍ برخې نه موږ راضي یو او یوازې د نرخونو باره کې موږ هغه لرو مشکل، ځکه غربت وجې نه هېواد ډېر غم مطلب جګړو سفله دی.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو ته وویل دوی په هر میاشت او په ځینو مواردو کې په 15 ورځو کې د ښار په اټیوالو نرخنامې ویشي. هر اټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي دوی دکان مهر لاک کوي.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري هر میاشت او ځینې توکو ته تقریبا 15 ورځې وروسته نرخنامه ترتیبیږي. هر هغه څوک چې د سرغړونه وکړي د نرخنامې نه جدي او قانوني چلند ورسره کیږي. د نرخونو کنټرول کمیسیون چې دی دا ولایتي کمیسیون د تقریبا د 11 ریاستونو نه په دغه کې د ولایت او امنیت قمندانۍ په شمول استازي شامل دي چې دا د ښار په مختلفو برخو کې ګرځيږي. 3 ورځې دوی کمپین ترسره کوي په ونه کې. جلال آباد ښاروالۍ په دې برخه کې مختلف پلانونه او همداشان د نواحي او امیریتونو له لورې هم د نرخونو کنټرول ترسره کیږي په وخت ناوخت.
د یادونې ده چې جلال آباد ښار کې د خلکو له لورې یادې شوې ستونزې وسنۍ نه دي، بلکې پخوا هم خلکو د نرخونو له لوړوالي شکایتونه لرل او مسؤلینو یې په بیا بیا د حل ژمنې کړي، خو لا هم دې ستونزې ته حل لاره نه ده موندل شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو، لکه هلمند نه به واورئ چې په باغران کې د ښوونکو نشتوالی دومره محسوس دی چې دغلته د 6م ټولګي نه فارغ شوي ماشومان یا زده کوونکي بیرته لومړنیو ټولګیو ته په اصطلاح تدریس کوي. خو تر هغې مخکې راځو یوې نړیوالې مسلې ته. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اتومي تاسیساتو په خواوشا سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره مهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. نور په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې د بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیسات ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام، موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونۍ له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو دیرشمه کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست څلېرشتمه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په څلېرشتمه پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو وزارت وایي په تیر یو کال کې دوی شاوخوا یو لسلکو ویشت زره معلولینو، یتیمانو او کونډو ته له ثبت وروسته د تیرو شپږو میاشتو حقوق ورکړي. دې وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه لړۍ اوس هم روانه ده. تفصیلي په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت په تیر یو کال کې له یو لکو زیاتو معلولینو، یتیمانو او کونډو ته د دوی د حقوقو د ورکړې خبره کوي، خو یو شمیر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر یو کال حقوق نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستند که
دغه معلول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په تیر حکومت کې پوځي بریدمن و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دواړه پښې په تیر نظام کې د ماین چاودنې له امله پرې شوي دي. دی وایي په تیر حکومت کې معاش درلود او میاشت په میاشت به یې ترلاسه کولو، خو له تیر یو کال یې حقوق نه دي ترلاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خودمه کرده پای خدایتش دادم ده.
په تیر یو کال کې چې طالبان واکمن شوي او زما د اشرف غنی په حکومت کې دواړه پښې پرې شوي، هیڅ حقوق مې نه دي ترلاسه کړي. تیر حکومت به موږ ته د میاشتې 2000 افغانۍ راکولې. دا یوازې زه نه یم چې خپل حقوق مې نه دي ترلاسه کړي، بلکې زما ملګرو هم هیڅ شی نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستند که نیکودم معاشات خود ما دریافت کردیم نه گرفتیم.
دغه معلول وی وس محل د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت یک شنبه پورس په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې پروسې لاري د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر یو کال کې دوی شاوخوا یو لک او ویشت زره کسانو ته د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی
چې تر اوسه پورې من یو لک وی زره 1500 کم زیات یتیمان په شمول دی کونډو یعنی د مندو دا موږ ثبت کړی دي، او دوی ته پیلن د شپږ میاشتو حقوق په مرکز او ولایاتو کې اجرا شوي او یا د اجرا په حالت کې.
د دغه وزارت مسؤلین دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د رهبرۍ لخوا دغه وزارت ته شاوخوا 1.5 میلیارد افغاني بودیجه ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شي، په تیر نظام کې ټولو هغه معلولینو، یتیمانو او دغه شان کونډو ته په میاشتني ډول معاش ورکول کېده چې د پوځ برخې معلولینو ته 2000 افغاني د میاشتې ځانګړې شوې وي، خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس دغه پیسې له 2000 نه 5000 افغانۍ ته راکمې شوې دي چې په دې پریکړې مخکې معلولینو انتقادونه هم کړي ول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
د برتانیا میل ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې له 40 میلیون افغانانو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستې لپاره د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالره کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه د درو سرچینو په قول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د آزادېدو په اړه له دې سره سره خبري وکړي چې د کابل په زړه کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وشوده چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او پر دې سربېره چې پوهیږي طالبان او د افغانستان بانک به له دغو پیسو ګټه واخلي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 40 میلیونه افغانان تر ژمي وړاندې له شدیدې لوږې سره مخامخ دي، د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د افغانستان له ثبات سره د مرستې پریکړه په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه د واشنگتن اندېښنه شي. میل ورځپاڼه د رویټرز خبري اژانس د تیرې میاشتې راپور ته اشاره لري چې امریکا غواړي د افغانستان بانک میلیاردونه ډالره کنګل کړي پیسې په سویس کې یوه جوړېدونکي صندوق ته وسپاري. دا صندوق به د یوه نړیوال پلاوي یا بورډ له لوري د افغانستان بانک شتمني په داسې ډول افغانستان ته ورکوي چې د طالبانو لاسته ورنشي، خو طالبانو په جون میاشت کې د دوحې په خبرو کې له دې وړاندې سره مخالفت کړی و. د 2020 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو د بندېدو له کبله په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران ژور شوی دی. د افغانستان د حکومت په سلو کې اویا بودیجه د امریکا له لوري برابرېده. لانګوار ژورنال امریکایي ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د ګوانتنامو یو پخوانی بندي په پنشیر کې د جګړې قمندان ګمارلی دی لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې اشاره د عبدالقیوم ساکر ګمارنې ته ده چې د اندراب او پنشیر د پوځي چارو مسؤل ټاکل شوی دی. زاکر شپږ کاله په ګوانتنامو بند کې تیر کړي او د هغه په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک قومندان دی. زاکر چې په عبدالله غلام رسول هم مشهور دی د 2001 کال په دسمبر کې په افغانستان کې ونیول شو او شپږ کاله وروسته د 2001 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته ولېږل شو. ډېر ژر له طالبانو سره یو ځای شو او د جنوبي ولایتونو قومندان وټاکل شو. د پنشیر او اندراب لپاره د پوځي چارو د مسؤل په توګه د زاکر د ګمارنې خبر د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ اعلان کړ. په دغو دوو سیمو کې د ملي مقاومت جبهه چې احمد مسعود مشي کوي فعاله ده او وخت نا وخته پکې د جګړو ادعاوې کیږي. لانګوار ژورنال د دغو سیمو لپاره د قیوم زاکر ټاکنه د دې ښکارندوی بولی چې طالبان په دغو سیمو کې له ننګونو سره مخامخ دي.
اوس په ملاټ شو هلمند ته. په هلمند کې باغران یو لاغه ولسوالۍ نه ده چې زموږ ګڼه اوریدونکي ترې وخت نا وخت موږ ته پیغامونه راستوي. دغلته د لومړنیو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. یو مسله چې دغلته ورسره خلک مخ دي هغه د ښوونځیو کموالی نشتوالی او همدارنګه د لیسو نشتوالی دی، خو هغه ښوونځي چې شته په هغې کې بیا ښوونکي نشته دی. تفصیل په رپورټ کې اورو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
دا د باغران ولسوالۍ مرکزی ښوونځی ده چې اوس مهال په کښې کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لسو څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګه لرونکي بستې او کتابچې ورسره دي او د تورو غرونو تر څنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپینږیري کسان چې عمرونه یې د یوه دهم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکي له شپږم ټولګۍ نه پورته زده کړې نه دي کړي او ځینې ښوونکي خو یې آن په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسي کولی. لکدا اتشپیت کلن محمد موسی. محمد موسی چې سپینه اوږده ږیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي دغلته د څلورم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي.
د
د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داود خان له واکمنۍ راوروسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خو داسې د دولسم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کوم کسان چې سپین ږیري لکه دا سپین ږیري جناس چې دي په شپږم تر دې وخته پورې مکتب ویلي، خو اکثر وفاسي وي ستنه داود خان د وخت څخه را په دې خوا دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلی چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپله سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې، وایي نه غواړي راتلونکي نسل په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دیو عمر خوړلو وسلې سره نغښتي له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه، کرتاسې او په ښوونځي کې د څښاک اوبه نه لري، چې دې چارې د دوی پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
نشته او قلم کتابچه نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بې کتابه پاتې دي.
یه ډېر شیان نسته، کلمه کلمه نسته، کتابچه درسم د هېچلا نسته، موږ دلته اوبه نه لرو هېچلا، دلته شیان نه لرو شیان موږ دلې پرشونه وشي څښتله نسته، تخته که نه لرو یو سمه دی کمالات نه دي سره.
د هلمند پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم مني چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ دي، خو دی ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې دغه شته ستونزې هواروي.
یونیسف ادارې وعده راسره کړې چې اولې کټګوري کې به موږ هغو ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین دیشو ولسوالۍ ته ورکو، چې هلته د دغې ادارو د خوا څخه هم غوښتنه ممکنه ده انشاءالله ډېر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالي لګښت باندې هلته د تعلیم دپاره زمینه برابره کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتره کې پرته یوه له هغه غرنیو ولسوالیو څخه ده چې د تیر جمهوري شل کلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې وه او د جګړې تود سنګر و، نو ځکه دغلته خلک له هر ډول پرمختیایي پروژو او نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح فرقې او خوګي په منطقه کې ډېر شدید باران وشو، د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدو، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلې وو، فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه او حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي، ډېر خلکو ته زیان ورسېدو، شدید باران وشو. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره، دا زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې، خو بارانونه دي پر موږ باندې خاص خاص وریاځې دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلې، د څښانک په اوبو پسې افګار یو. کاله چې موږ کرلې وې، کاله چې وچې شوې، جواري وچسوله. زموږ د حکومت څه دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري، دلته موږ ته مرستې راواستلې. وروره، دلته کاټونه یې خلکو ته ورکړي دي، درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یوه څه واخلي، بل څه ورکړي، بل څه ورکړي، یو وار یو وار یو ورکړي، په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی، هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو، بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کولا شرزا د ننګرهار نو تاسو پیغام پر اقدام د نجونو مکتبونه بند دي، نو په پای کې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې کړي، بیا شروع شي چې غواړو برخه اخلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو، دا چې مونږ نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او منو یې، هغه د دې نه پکې ځان کړ. دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې سمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتونکي یو چې زمونږ مکتبونه دوم خلاص شي، زمونږ د خپلو کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه روحي طرفه ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان چې مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپل خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو مونږ ډېر ځوروي ټول افغان نجونې هم دا حالات لري نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په طالب مشرانو باندې راغلي دي.